دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر اصل اور بجې په خبرونه کې زغل ایاز او انیس اجمد د تهر کړي وای په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو تر څنګ دوه اونیزې خبرونې ستونزې او سرکار او د باختر ستوري هم در خبرو خو لومړی خبرونه له انیس اجمد اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی پخانی وزیر اعظم نواز شریف لوري د راتلونکو جمعې پورس ل لندن پاکستان ته تګ اعلان کړی دی. پښتون شورین تحریک ل امنیتی ادارو غوښتي چې زر تر زره د دوی ملګری حیات پرېغل ورخوش شي کړل شي او په ایران کې وجنې په انستګرام د خپل نسا ویډیو ورکول لوي چې نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته سي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغ میرمنې کلثوم نواز پښتني لپاره په لندن کې دي. د اعلان تر اغه وروسته مخه تر اغلی چې احتساب عدالت د درغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته لس او مریم نواز ته و کال قید سزا ورولې ده. مریم نواز د جولای په 8مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ویریږي.
اگر پاکستان کی عوام نواز شریف
که د پاکستان عوام نواز شریف ته ګوري او دغه ضرورت احساسوي نو هغه به د خپلو ذاتی کارونو پر ځای قومي کار ته ترجیح ورکړي. انشاءالله د جمعې پر ورځ واغه او زه دواړه پاکستان ته ستنیږو. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نیب یا احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف د نیولو اجازت نامه یا وارنټ اغستې وغي به اسلام آباد ته پر رسیدو له هوایي میدانه نیول کیږي. د پښتون ژغورنې تحریک غړو په ډیرا اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پرېغل د راخوشي کولو لپاره مظاهره کړې چې د دوی په وینا د تېرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره له ځان سره بوتلی وو. په مظاهره کې شامل رضوان الله مسید ویل که پرېغل راخوشي نشي نو دوی به مظاهرې پراخه کړي.
تو سارا قانون دا طریقہ دو پولیس په طریقہ گرفتار کولای شي هغه کوله سو واجه دو او دا غدا په زر نظر د دای منظر عام د روالي دای تا کرا کو چې دای ویلنی ولای قانوني طریقہ دا سره اختیار کو او کچره خوشاله نه کو بیا چې کوم پښتون ورنه غرزنګ دای دا په پاکستان شه هو ټون شاري نقشه او بهر ملکی نقشه هم دې دغه پورا د احتجاج اعلان وکړي.
د پښتون شورین تحریک غړو د مظاهره پرون کړي وا پولیس چارواکي وای حیات پرېغل اغي ندینی ولې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وای په کورما کې 9 پولینګ سټیشنونه حساسه ګرځول شوې دي. په کورما کې د دې کمیشن یو چارواکي نصر الله خان د جولای په 8مه مشال ویډیو ته ویل چې په دې کې ډېر پولینګ سټیشنونه په 50 حلقه کې ډېره تر غره خطر ورته پیښته. خو هغه زیاته کړه چې د رایه چونکو خوندي ساتلو لپاره د امنیتي ادارو سره پر یو پلان کار کړی دی او تل تبا امنیتي ځواکونه دوامداره ګزمې کوي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 6.5 روپو پورې کمی کړی دی چې پکې 2:00 بجو نه عملی شوی دی. د توانایي نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر تیر ماسخوتن په پټرولیم مصنوعاتو د سیلز ټیکس د کمولو اعلان وکړ او وینا یې وه چې پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کمولو له وجې حکومت ته به 10 اربع روپو نقصان رسیږي. د خزانې وزارت لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو په نرخ کې 4.6 روپۍ د ډیزلو په نرخ کې 6.25 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ کې 3.40 روپۍ کمی شوی دی. په افغانستان کې نیټو ځواکونه وایي د امریکایي ځواکونو یو غړی وژل شوی او 2 نور زخمیان شوي دي. د نیټو په پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د هیواد په جنوب کې دا حمله ښایي داخلي برید وو خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. خبر پاڼه زیاتوي چې د زخمیانو حالت ښه دی او په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په روزګان ولایت کې د افغان ځواکونو یو غړي په امریکایي پوځیانو ډسې وکړې او 4 تنه یې وژل. افغان حکومت په دې هکله څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ایران کې یو جنې په انستګرام د خپلې نسا ویډیو ورکولو لوي چې نیول شوې ده. مهیدا هو جابري پر انستګرام له 3000 څخه زیات پلویان یا فالوورز لري. د ایران سرکاري ټلویزیون دا ویډیو خپره کړې چې پکې 19 کلنه مهیدا د اخلاقي اقدارو خلاف ورزي کول مني او پر دې زور چوي چې نور کسان یې د دې په څیر د نسا لپاره نه دي هڅولي. په ویډیو کې د مهیدا مخ سم نه دی ښکاره کړل شوی. په ویډیو کې اخکار کړل شوی نور ګڼ کسان هم پر دې تور نیول شوی دي. په ایران کې په سرګند نسا کول منع ده. د ترکیه حکومت دا غوتل سزر څخه زیاتو سرکاري ملازمینو د لری کول حکم کړی دی چې په د ملي امنیت سید د کاروایانو کول ډلو سره د اړه لرلو شک کیږي. په دې سرکاري ملازمینو کې نیمای شمیره د پولیسو ده. د نننی حکم وروسته په ټول هیواد کې د دریو ورځپاڼو یو ټلویزیوني چینل او دولس نورې ټولنې بندي شوې دي. دا ګام له هغه ورځې وړاندې پورته کړل شو چې تمه ده روانه میاشت 2018 کال د جولای د کودتا د هڅې وروسته لګول شوي بیړنی حالت ختم کړل شي. د ولسمشر اردوغان حکومت لنګولو لپاره د ناکامۍ کودتا وروسته د ترکیې چارواکو د مذهبي عالم فتح الله ګولین په سرګونه مشکوک پلویان نیولي وو چې پکې سرکاري ملازمین، خبریالان او استادان هم شامل وو. په جاپان کې چارواکي وایي د بارانونو سیلابونو له وجې 30 کسان وژل شوي دي. د حکومت یو بیان د جولای په 8 ویل چې په مرکزي او مغربي جاپان کې د ځمکو ښویدو سیلابونو له وجې 92 کسان لا درک شوي هم دي او فکر کوي چې پای کې آتش مړه وي خو لا یې په رسمي توګه نشي تاییدولی. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي چې د ژغورنې ډلې د خلکو سره مرستو لپاره ټولې هڅې کوي. او اخیری خبر د کرکټ په اړه، د نن پاکستان د زیمبابوې په هراره کې د استرالیا په وړاندې شل اووریزه کرکټ سیالیو فائنل لوبه کوي. استرالیا د اتو لوبغاړو سوزیدو سره 103 رنسونه جوړ کړي وو او پاکستان ته د 104 رنسونه هدف ورکړی وو. پاکستان دا وخت 105 رنسونه جوړ کړي دي. 104 لوبغاړي آوټ شوي دي او 12 اوور روان دي. د خبرونو پای
د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 0.5، بنو کې 3.5 او 1.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم 3.5 ډیګری سینټی ګریډ وي.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونو مد مشال لرینه واوریدل چې نساج ملوند کول کشر اسد روانه غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته ځي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نن غړو مظاهره کړې دي او د احتساب عدالت فیصله ناسمه بللی.
د الیکشن کمیشن د قوانینو خلاف ورزه ده. دا د مسلم لیگ نون ماتیدو یا د اغه ورکرانو د اوسلو د ماتیدو بالکل بدی کې پلان منصوبه جوړه شوی ده.
لارډر اسماعیل خان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي حیات افریغال د تر لادرکې کېدو وروسته مظاهره روانې دي. د پاکستان نگران حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی، خو ولس وایي چې د خوراکي توکي بیې هم راټیټې کړل شي.
هر شی ګران دی، پکار دی چې دا وړو سبزی چې کم دی ارزانه کې نمو غریبانو ته پکې لخې. پکار دی چې وړو ماردان کې او سبزی ماردانه کې کرایم کم شي.
د خبر پښتونخوا انجینرینګ کالجونو کې داخلو لپاره په ټوله صوبه کې د ایټا ټیسټ شوی. د سوات یو زده کوونکی وایي
دغه د شونټ لپاره لازمي وو چې لکه پریکټس یې موشي او مخکې سیستم باندې پوه شي ایټا ټیسټونه ایټا څنګه دغه مو الحمدلله فرست ټایم د چمړلو او د یو کالیفای کو.
د خبرونه په دویمه نمای کې ونیز خبرونه ستونزو سرکار او د باختور ستوري هم در خبرو شنن او تبصره هم درو مشال رادیو سره. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز وای چې له خپل پلار سره پاکستان ته سنی او د تصاب عدالت د پریکړې ضد درخواست کوي. نوموړي پرون په لندن کې خبرانو ته ویل چې د راتلونکي جمعې په ورځ به له خپل پلار نواز شریف سره پاکستان ته لاړ شي. هلته د پاکستان چارواکو ویلي دي چې پلار او لور به د اسلام آباد له هوایي ډګر نیسي. نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای پر 14 پاکستان ته ځي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلثوم نواز پوښتنې لپاره په لندن کې دي. دوی دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې د جولای پر 6 احتساب عدالت په یو مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته د 2 کلونو د بند سزا واوروله. مریم نواز پرون په لندن کې خبریالانو ته ویل چې دوی له زندانه نه ویریږي او د دغه فیصلې پر ضد اپیل کوي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نائب یا احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف د نیولو اجازه نامه یا وارنټ اخیسته او هغوی به اسلام آباد ته پر رسیدو له هوایی میدان نیول کیږي. د مسلم لیگ نون غړو د عدالتي پریکړې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې دي. په احتساب عدالت کې د مقدمې اوریدنه له 13 میاشتو راهیسې روانه وه چې نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز او کیپټن صفدر یې تورن کسان ول، خو ورسره د نواز شریف دوه زامن حسن او حسین اشتهاري ملزمان ګرځولي ول. د احتساب عدالت د دغه پریکړې په اړه مریم نواز پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د نادیده قوتونو پر وړاندې د درېدو په بدل کې دا سزا ډېره کمه ده، او زیاتوي چې د ظلم خلاف روانه مبارزه کې یې حوصله نور لوړه شوې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د جولای پر شپږمه په لاهور کې خبري غونډې ته ویل د احتساب عدالت فیصله ورته د منلو وړ نه ده. د نوموړي وینا وه د پاکستان ولس او مسلم لیگ نون دا فیصله ردوي ځکه چې په ټوله مقدمه کې څه کوټلي قانوني ثبوتونه پیش نه کړل شول. د نواز شریف نوم نه خو په پاناما مقدمه کې چرته لیکل شوی دی، نه په ایون فیلډ او نه آف شور کمپنیانو لرلو کې راغلی دی، نو د انصاف ترلاسه کولو لپاره به ټولې آئینی او قانوني لارې خپلوي او د ګوند ټول غړي او کاندیدان دې خپل انتخابات کمپین چلوي او په خپلو جلسو کې د پرمنه احتجاج هم کوي.
پامیر ساحلو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په هم دی موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوردونکو، دوه نور رپورټونه هم پر دې موضوع تاسو لپاره لرو. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور مریم نواز ویلي دي چې دوی به د نیب عدالت د هغې پریکړې خلاف اپیل کوي چې د درغلیو په یو کیس کې شریف ته لس او هغې ته اووه کاله د بند سزا اورولې وه. نوموړي زیاته کړې چې د جمعې په ورځ له لندنه پاکستان ته هم ځي. په همدې حال کې د مسلم لیگ نن غړو د پاکستان په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړې دي. د کوټې د مظاهرو حال په دې رپورت کې اورو.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې هم د مسلم لیگ نون ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی د احتجاج د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب عدالت لخوا و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه ولور مریم نواز ته د قیدوبند د سزا په ضد روان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ پرس کلب مخ ته هم تیر مازګر د مسلم لیگ نون ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهره چانو د نواز شریف په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د کوټ ضلعي جنرال سیکرټري امین خان الکرزی ایډوکیټ وویل
اور دا کوم فیصله راغلی ده د هغه پر زور مذمت کوم او ان شاء الله تعالی زموږ پارټي په دې حواله باندې نور مخ ته روانه ده. د چا کدا خیال دی چې پارټي به دباو سي، پارټي به ختم سي، دا د دې غلط سوچ دی. زموږ عوام کې غصه، غم، نور سي دي دا رنګ دغه موجوده دي چې هغه د دې فیصله خلاف ووټ په ذریعہ به ان شاء الله تعالی دا چا سیدا فیصله کړی دی او چا سیدا سوچ دی د پارٹی ختمې دو دا هغه ته ان شاء الله تعالی دا معلومه سي. 25 جولای 2018 کې کوم رزلټ راځي ان شاء الله تعالی هغه دای رزلټي چې ګرد به حیران او پریشان وي سیدا نواز شریف ختمې دا د دې یو سوچ د دې یو فکر
ته هم زه رچانو دا هم ول چې دا یو پلان لاندې و میا نواز شریف او مریم نواز ته سزا ورکول شوې ده. په دې اړه به غوښ سو واسمت الله کاکړ ته
دا ډېر غلطه فیصله ده چې د مسلم لیگ نون خاص کر دی یعنی انتخاباتو په ټیم کې بالکل تقریبا شل ورځې اتل ورځې پاتې دي. په دې حواله باندې دا رقم فیصله راتګ دا د الیکشن کمیشن د قوانینو خلاف ورزه ده. دا د مسلم لیگ نون ماتېدو یا د هغه ورکرانو د اوسلو د ماتېدو بالکل په دې کې پلان منصوبه جوړه شوې ده.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د اسلام آباد احتساب عدالت دوه ورځې له مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د درغلی په تور کې او د هغه ولور مریم نواز ته د قیدوبند تر څنګ د یو سل 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا اورولې وه.
قدر مرو دن کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې سړونکو دا خبر کوي چې د نواز شریف پر ضد احتساب عدالت له فیصلې معلومیږي چې په دغه ملک کې ځینې قوتونه دا وار نوموړي او د هغه لور مریم نواز د انتخاباتو نه لری ساتل غواړي. سړونکو دا هم وایي په موجوده وخت کې د داسې فیصلې سره به په پاکستان کې جمهوریت عمل ته زیان ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صدا اورو.
سیړون کې وایي اوس چې عامو انتخاباتو ته یوازې 19 ورځې پاتې شوې، په داسې وخت کې د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د قید سزا اورول به د انتخاباتو په نتیجو اثرات پرې باسي. سیړون کې امتیاز عالم وایي دا یو جانبدار فیصله ده او زیاتوي
یقینا دا فیصله د مسلم لیگ نون لپاره یو ضربه ده. انتخاباتي مهمه به د نواز شریف او مریم نواز بهر وتل زیانمن وي. بلخوا شهباز شریف د خپل ورور له بیانیې سره اتفاق هم نه کوي. دا د یوې مصیبت لاندې سوی فیصله ده. اوس د استبلیشمنت لپاره درې غوره کسان دي، عمران خان، آصف علي زرداری او شهباز شریف.
زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف بھی انہی کی طرف دیکھتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په لندن کې میډیا ته وویل د لا د فیصلې ټول تفصیل په خپل نه دی کتلی، خو لور مریم نواز او د پاکستان ته د زر تر زره تللو فیصله کړې ده. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر سجاد نصیر وایي اوس په دا کتل شي چې نواز شریف وطن ته کله راځي او زیاتوي.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف
اوس پښتنه دادا چې نواز شریف به د لندن نه راځي او کنه، ځکه هغه خو وایي چې راځي به، خو لا پته نه لګي. خو زه داسې فکر کوم که نواز شریف بیرته هم راشي نو د هغه خلاف به نور هم داسې کارونه کیږي او د هغه د سیاست نه د لری کولو په اړه به نور هم ځینې خبرې مخې ته راځي او په دې ټول عمل کې به ګټه د نواز شریف مخالفینو ته رسیږي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي د داسې فیصلې سره ځینې قوتونه غواړي یو خاص ګوند ته ګټه ورسوي، خو داسې امکانات هم شته چې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون سره د خلکو همدردي هم پیدا شي او زیاتوي.
نو د دې دوه امکانات وي، همیشه داسې فیصله چې راشي او دا قسم خبرو شي، خو یو خاص قسم خلکو همدردي پیدا شي، خو هغه همدردي د بیا پاکستان کې نرتوب سره یا بادری سره تړلی شوی ده. نو هغه دا دی نواز شریف او لوری اغي راشي او دلتا جنکو جیل دی او کوال دی او کټکول دی دیتا و تراشي کی دی او ودری گی او وای چې بو خو راغلی او ګنا نه دخړي او مونږ چې دا تر اخره پرزوی او دی خو دا سی به چې الیکشن پورس باندې با ځینی خلک دا سی چې مخ کې داغي سره ووټو تعلق له عوام کې دیش دني کسانو ته ووټ ورکي، خو د دې کم ریکارد دی نو اغا د سی بادری والا نه دی. مخ کې مشرف سره دی وعده کړي و دی بار تل نو خلک دی
د جمعې په ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر ایون فیلډ ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کالو بند او 8 ملیونه پاونډو جرمانې سزا اورولې ده، او د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو بند او 2 ملیونه پاونډ جرمانې سزا ورکړې ده، او د هغې خاوند کیپټن ریټایر سفتر ته یې د 1 کال بند سزا اورولې ده.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړي،
هلته اخري برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
کلمه درکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته وګي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وای دوی به تر ډېر اسماعیل خان روستو د ملک په نور برخو کې تر هغې خپل مظاهرو ته دوام ورکړي تر څو چې امنیتي ځواکونو د دوی یو مهم غړی حیات پرېغال پرېښی نه وي. پرېغال د تېرې جمعې په شپه له کوره مخ پټو کسانو بوتلی وو. د هغه کورنۍ وای دا د پاکستان استخباراتي ادارې اهلکاران ول، او حیات پرېغال یې د پښتنو لپاره د حقونو غوښتنو له کبله وړی دی. امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه سپیناوی نه دی کړی. نور تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې.
پرون مازیګر مال د ډېر اسماعیل خان پاک نواز پارک شي د پښتین ژغورنې غورځنګ ستر مشر منظور پښتین پژاغ د دغې غورځنګ ملګري حیات پرېغال د تښتولو ورکولو په خلاف درنه غونډه لیاریون او بیا د توپنواله په چوک شي د پلاتۍ وهلو احتجاجي مظاهره وشوه چې د کومې په دوران کښې د غورځنګ څنګښتیانو په دغې رنګ شعارونه ورکول.
Hayat karo, 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 hayat karo
په دغامو کې د غورځنګ یو ګړندی ملګری رضوان الله مسعود مشال ریډیو ته په دغه باریک شه په دا رنګ وژغېده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون دی دغه سپیشل د حیات پرېغال چې کوم اغوا کړی دی پاکستان استخباراتي ادارې هغه خلاف دا احتجاج دی چې تو سره قانون دی طریقه دو پولیس په طریقه یې گرفتار کولای شي اغوا کول څو واجه دو او دغه دا په نظر دای منظر عام د روالي دای تا کرا کو چې دای ویلنی ولای قانوني طریقه دا سره اختیار کو او کچره خوش اينه کو بیا چې کوم پښتون ژغورنه غورځنګ دای تا په پاکستان شه هو ټون شاري نقشه او بهر ملکی نقشه هو میډ دغه پورا د احتجاج اعلان وکي
په دغه احتجاج شه د حیات پر غلس پنجیرای پلار ارسلا خان ها برخه واخستا دای د خپل زوی د تشتولو ورکولو په باریک شه څویایي وار وای زنه
حیات پر غل د چې مو نور تا درے زامن دی آغاز ہو یا دغه پښتانه په سار شو قربان کوم دا مو غون پښتانه ته بخښ کړای دی او دا نور ور بخښ کاوه چې پښتانه په شکه دای شي بچون خو پر د خپل دونو قربان اول چې د میر وایندا نسل ته د خپل حق خپل غوښتای شي خپل حق باندې ولای دی زده چې سره ظلم زیاتای نه دی کړای خپل وطن سره د میر سره در ظلم زیاتای او په زور د میر نه بچون وخل میر د سپینې زیره قادر یا نو کومیر د حکومت په خدمت سره په کشمیر سره او په غون پاکستان سره میر قربانه وکړ
خان ظفر آباد ترنگلو کسانو وتشتا ولو یوڑلو چکم یا تر اوسا پورے بے درک رکھ دائی سیلاب ماس مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کې چې فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري هغه د لارې هم تاسو مشال ریډیو پاڼه خوخه کئ او ټول رپورټونه او هغه تاسو کتل شئ. یو تازه خبر نه تاسو خبر کوم چې په د زیمبابوې په هرارې کې روان ټي 20 میچ کې پاکستان استرالیا ته ماته ورکړله. پاکستان په شپږو وکټو ماته ورکړی دا او د ټي 20 دا سیالي دا ټورنمنت یې ګټلې. دا یو تازه خبر دی چې اوس راغلی دی او اوس دا د لوبه هم ختم شوه. پاکستان استرالیا ته په ټي 20 کې ماته ورکړه. ساسې په دوه رپورټونو په لور راګرځوم. پاکستان کې د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د پېټرول په مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. دا کمی څومره دی په دې رپورټ کې
د توانائی نگران وفاقی وزیر سید علی ظفر تیر ماخستن په پټرولي مصنوعاتو د سیلز ټیکس د کمولو اعلان وکړو او وینا یې چې پټرولي مصنوعاتو نرخونه کمولو لوجي حکومت ته 10 ارب روپۍ نقصان رسی. د خزانه وزارت لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه پټرولو په نرخ کې 4 روپۍ 6.5 پیسې، د ډیزل په نرخ کې 6 روپۍ 2.5 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ 4.5 پیسې کمی وکړی شو. په قیمتونو کې د کموالي وروسته پټرولو نوی نرخ 95.40 روپۍ، د ډیزل نرخ قریبا 114 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ قریبا 4.5 روپۍ ټاکل شوی دی. د یادونه دا چې نگران حکومت د جون په 1.5 نیټه پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې وه. د کم وروسته چې ورته سپریم کورټ نن د اتوار ورځ پورې وخت ورکړی وو چې په تیلو د ټیکس لګولو طریقې کار دی بیا له سره جایزه واخلي. بلخوا اولس وایي چې حکومت د 1300 میاشتو راهسې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې وخت په وخت اضافه کړې چې له وجې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. نو حکومت له پکار دی چې د کمی وروسته د امروزه د استعمال شیانو نرخونه دي هم را کم کړي.
دغه را پټرول او ډیزل ارزان کړي دي، همون ته بګي بیا پیدا نشته دي. کرایانه ګران دي، وړه ګران دي، سبزي ګران ده، هر شی ګران دي. په کار دي چې دا وړه سبزي چې کم دي ارزان کړي نو موږ غریبانو ته پکې خیري.
زمانو می ابراهيم له تیل په باره کې دا ډېر خکار او شي چې تیل ارزان شوی دي. په کار دي چې وړه ماردان کړي او سبزي ماردان کړي، کرایم کم شي او خاص کار غواړي او وړه دا سيزونه چارزان شي دا ډېر خبره.
پنړیوال اسلامي پونتون کې د معاشيات استاد ډاکټر میراج الحق وایي نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای نه دی چته شوی چې حکومت د جولای میاشتې لپاره پټرولیم مصنوعات ګران کړل، بلکې حکومت په تیلو ټیکسونه ډېر زیات لګولي چې له وجې په ملک کې نرخونه زیات دي.
څنګه چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه سیوا شي نو هغه ریشو باندې دلته نرخونه نه سیوا کیږي، بلکې دا غیر سیوایي دا غیر وجه هم د تیل ټیکس دی. مسله دا ده چې زمونږ ټیکس سیستم چې نو هغه ډېر زیات کمزورې دی. ډایرکټ ټیکس په ځای باندې مونږ ان ډایرکټ ټیکس ته ځو. حکومت چې خپل ضروریات د سیل ټیکس په ځای باندې هغه پوره کولو کوشش کوي. دغه وجه د سیل ټیکس کې نه هغه ډېر زیات سیوا دی، او د سیل ټیکس د وجه نه دغه مهنګایي او د مختلفو سیزونو قیمتونه چې دي نه هغه سیوایي.
د ذکر ده چې لنډمهاله حکومت د جولای میاشتې لپاره پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 400 روپیو پورې اضافه کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لته تاسو غوګي کډمو ردوونکو د خیبر پختونخوا انجینرینګ کالجون کې داخلو لپاره په ټوله صوبه کې د ایټا ټیسټ مکمل شوی دی. چارواکو تر مخه د امتحانونو کې تر 15000 زیاتو زده کوونکو د صوبې په وو ضلعو کې امتحانونه ورکړي دي. په سواد کې هم دا امتحان اخیستل شوی دی چې تفصیلي د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
سواد سید شریف گراسی گراؤنڈ کی دا سواد بونیر او شنگلے پر سلگون دو لسم پاس دا کون کو پر انجینئرنگ کالجوں کے داخلوں لپاره امتحان ورکو. امتحان تابعہ کون کے عقیل خان چی دا ایٹا ادارے لخوا مرستیال ڈائریکٹر دے وای چی دغه امتحانونا ٹول صوبہ کے روان دی او سلیری ساعت کی بھائی پر ویپانا دا نتیجو اعلان کبھی دوی دا امتحان پر اڑا وای
50% د ایټا د ټیسټ او 30% چې کم دغه ویټیج دی کم هغه دغه ورته هغه د عمله او جی هغه د لسم او د یو لسم او د دو لسمی او 10% چې کم دی 10% هغه د میټرک وی نه دا بیا ټول راکول کړی شي د دې خپل یو ایګریګیټ فارموله ده د دې یو غوند یو فارموله جوړ شي په دغه فارموله کې واچي نو د دې نه بیا یو خپل پرسنټیج کیلکولیشن کیږي هغه کیلکولیش هغه چې کم کیلکولیټډ پرسنټیج وی په هغه باندې بیا د دې مزید میرټ لیست تیاریږي.
گراسی گراؤنڈ کے امتحان کے شامل یو زده کوونکو وای چې دا عمل د تکړه او قابل زده کوونکو لپاره ډیر ګټور دی.
زمانوں فی الخان تعلق ڈینگروڈ اسلام آباد ڈسٹرکٹ دمنگ سوات تھے دکھو دشورن ٹپر لازیم چاہیے لکھو فریکٹس یوں مشیا مخ کے سسٹم بنی پوئے چاہے ایٹا ٹیسٹ نہ ایٹا سنگے دکھو میں الحمد للہ فرسٹ ٹائم دے چمر لو دے کوالیفائی کو
تابیا کون کے وائی چی امتحان اغستو لا پارا سلویخ تو تنان و پسر یو سارون کے وی او دغه کې زیاتره هم مقامی سمو سخه زلمی او پیغلی ټاکلې کیږي. د ایټا امتحان تابعه کون کې وای چې امتحان پاس کون کې ورستا د خیبر پختونخوا سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې د انجینیرینګ اعلی تعلیم لپاره اهر ګرځولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمندو کو اسوسییټډ پریس لیکي په هند کې د بلتون غوښتونکو د یو ځوان وژل شوی مشر تلین په مظاهرو او په لارونو سره ونمانځل شو. خلکو یو شمیر سیمو کې د هند خلاف شعارونه هم ورکړل. دا دغه لیکنې نورې برخې فرخنده صدنور.
اسوسییټډ پریس لیکي په کشمیر کې د بلتون غوښتونکو د یو ځوان مشر د دویم تلین المانځلو پر وخت کاربندیز او هړتال اعلان شوی وو. پر دغه وخت هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ګڼ هندي عسکر هم ځای پر ځای شوي وو، خو خلکو د برهان وانی تلین په مظاهرو سره ولمانځه. دغه مظاهرې د برهان وانی په پلرنۍ سیمه کې ترسره شوې چې پکې د هندي عسکرو سره نښتې هم وشوې. 22 کلن برهان وانی 2 کاله وړاندې د هندي عسکرو سره په یوه نښته کې وژل شوی وو. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بلتون غوښتونکو مشرانو په یو شمېر سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. د هغه د وژنې وروسته په کشمیر کې سخت مظاهرې پیل شوې چې پکې ګڼ شمېر کسان هم وژل شول. نن هم ځای پر ځای پولیس او نیم پوځي ځواک په لارو او کوڅو کې سره د وسلو لیدل کیږي. په دغه لانجمنه سیمه کې چارواکو انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو سرویس هم ځنډولې دي. دا تلین په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې یوه ځوانه جنۍ وژل شوه او 2 نور کسان ژوبل شول. د برهان وانی د وژنې وروسته په کشمیر کې
د بیلتون غوښتونکو لخوا مظاهرې لا زیاتې شوې او د یوې شمېرې تر مخه څه 200 یاغیان د بیلتون غوښتونکو په لیکو کې شامل شوي دي. ځینې خلک دا هم وایي د برهان وانی د وژنې وروستو د بیلتون غوښتونکو په مظاهرو او د یاغیانو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. اسوسییټډ پریس لیکي اوس چې کله هندي عسکر په کلو او کورونو کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد د لټون په عملیاتو کې چاپې وهي نو د پخوا په نسبت عام خلک د هندي عسکرو پر روی هم تنقید کوي چې دوی څنګه په عام خلکو ډزې کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو او هندي عسکرو ترمنځ دغه جګړه د 1300 کلونو راهیسې روانه ده.
دا مشال ریډیو دا
قدم اوردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی وخت په پیښور کې سلونی بجې شوې دي. د مازیګر د انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز په
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف لور یې مریم نواز د جولای په 13مه پاکستان ته سیده اعلان تر هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې احتساب عدالت د درغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته 2 کاله قید سزا اورولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګونو په ډیرا اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پرغل د راخوشي کول لپاره مظاهره کړې چې دوی په وینا د تیرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره لزان سره بوتلې وو. پولیس چارواکي حیات پرغل هغه نه دي نیولې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په کورما کې 9 پولینګ سټیشنونه حساسه ګرځول شوي دي. په کورما کې د دې کمیشن یو چارواکي نصر الله خان د جولای په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې 1.5 پولینګ سټیشنونه په 5 حلقه کې دي او راتراګري خطر ورته پیښ دی. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 6.5 روپو پورې کمی کړی دی چې د شپې 12 بجو نه عملي شوی دی. د توانایي نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر تیر ماسخوتن ویل چې پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کمول له وجې حکومت ته 10 روپو نقصان رسیږي. په افغانستان کې نیټو ځواکونه وایي د امریکایي ځواکونو یو غړی وژل شوی او 2 نور زخمیان شوي دي. د نیټو په پرونی خبرپاڼه کې ویل شوی دي چې د هیواد په جنوب کې دا حمله ښایي داخلي برید و خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. په ایران کې وجینې پر انسټاګرام د خپلې نسا ویډیو ورکول له وجې نیول شوې ده. مایده هشبری پر انسټاګرام له 30 څخه زیات پلویان لري او د ترکی حکومت دغه 3000 څخه زیات سرکاري ملازمینو د لری کول حکم کړی دی چې په ملي امنیت ضد د کاروایانو کول ډلو سره د اړه لرلو شک کیږي. په دې سرکاري ملازمینو کې نمایش میره د پولیسو ده او د پاکستان او آسترالیا ترمنځ د کرکټ په شل اوریزا فائنل لوبه کې پاکستان په 1 رنزون سره وګټله.
انیس اجمل بچی ته خبرونه لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو لرمن سره سم وزوار رسیدل دي. په دې نامه کې د 2 نیوز خبرونه نو راځي چې لومړی ستونزو سرکار خبرونه ته وق شو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی مجید بابر جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې بواوري چې په کورمز لکی د زده کوونکو او مدني ټولنې سازمانونو په دې مخالفتونو لکړي چې ولس کې په پیسو د ووټونو د اخیستلو د رجحان غندنه وکړي او ولس کې آگاهي خوره کړي چې د ووټ کارول یو قانوني فریضه ده او باید په ډیره نیکنیتۍ ادا کړل شي. دا چې په ټاکنو کې په پیسو د رایو اخیستل ولې کیږي او آیا په اړه کوم د سزا قانون شتون لري او کنه، همدغه زموږ د نن خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
میسج مدا غد چیر د ور څه کم د خپل ضمیر د په پیسو باندې نشی کړای خر او څه کوم کاندیدټ تاسو ته درتي هغه ته تاسو دا وې تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ورته
مدا خود خلکو یی د اولس ازادي سلب کول شو. مثلا چې تاسو په ووټ پیسو باندې اخلي مدا خو اجم یو اخلاقانه هم جرم دی.
و په کورم ضلع کې په پیسو د رای واخیستلو د رجحان پر ضد ترسره شوو لاریونونو حال د طارق اورکزی نه اورو.
د کورمې په صداخار کې د زده کوونکو اتحادیو فاټا سټوډنټ فیډریشن او سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشرانو د زیارت پر ورځ په یو لاریون کې پر سیمې خلکو غږ وکړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ له خرڅولو ځان وساتي. د سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشر محمد فاروق مشال لډیو ته وایي په ټول ټاکنو کې چوکۍ د ګټلو لپاره هلته ځینې سیاسي مشرانو او ګوندونو په ښکارا د ووټ اخستو بازار ګرم کړی دی، نو پام وکړئ چې څوک د خپل زمین سودا له چا سره ونه کړي.
د کاندیډیټ او خپل یو طریقه کار دی، هغه سټوډنټس په نامې باندې، هغه د جماعت او د محلي او د امام او د غریب او د کونډې په نامې باندې رتویږي، هغه ته پیسې ورکوي چې دا جماعت او مدرسې ته پنځو کالو کې هغه نه وي، خو کله د انتخاباتو وخت راشي نو هغه ته دیاري او جماعتونه وارث ورکول شي.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو مشر سید راهیم مشال لډیو ته وایي که څوک غواړي چې په سیمه کې ترقی او بدلون راشي، نو د خپل رای له سم استعمال سره به اصل او حقیقي نمائندگان مخې ته راځي.
نو مسج مداغه د چیرې د ور څخه کم د خپل ضمیر د پیسو باندې نشي کړای خرڅ، او چې کوم کاندیډیټ تاسو ته درسي هغه ته تاسو دا وایي چې تاسو سره د پنځه کالو لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پیش کاغنه بعد تاسو ته مو ور دي کو کاغه سره پلانینګ ووټ ورکړه پلانینګ ورسره نو ووټ مې ورکړه کاندیډیټ ویل ور دي څوک ته خوښ جج کا صحیح کاس جج کا کوم تاسو سره تعلیم دې کاشي حقوق دې کاشي صحت دې کاشي هغه ته ووټ ورکړه.
د اتحادی یو بل مشر زید شاه مشال لډیو ته وایي کله هم په ټول ټاکنو کې کم کس په پیسو کامیاب شي، نو هغه بیا د خلکو هیڅ خدمت نشي کولای، ځکه چې هغه به لول خپل پیسې پوره کوي، نو په کار ده چې مونږ خپل مستقبل د هغوی په لاس کې ورنه کړو.
کور دې مو زمير سره استعمال کو خپل زمير په مطابق کوم شرې دې د سوي ته ایجوکیټډ وي ته مې افتاوي نو مو دې څه کاس مخته بوزو د لاسو کولو کې کوم مو مې نګون یو سنټرون تیر شوی دي دا وخې مو د پاره څنګه دي کړي خو اوس په کور دې مو دې څه کاس رواني سو ته غادي مو علاقې د پاره ترقی کرونا و کی مو علاقې ته غنه پکیجز روړي او مو علاقې صحیح طریقې سره نمندګي وست.
د پاکستان ټول ټاکنې د راتلونکي جولای پر 15 تر سره کیږي. د انتخابي دفتر تر مخه د کورمې په 15 حلقه کې د ټول ټاکنو لپاره شپږ 40 کسانو کاغذونه جمع کړي ول چې پکې د دریو مسترد کې دو او د 15 لخوا خپل کاغذونه واپس تر اخستو وروسته هلته د مقابلې 18 امیدواران مخې ته راغلي دي.
په پیسو د وټونو د اخستلو او په دې اړه د قوانینو د موضوع مې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مخته کی خوده او په سر کې میتری وو پختل چی. سهیل صاحب، انتخابات را روان دي او د دین مخ کې په خاص توګه باندې زمونږ هغه قبایلی سیمه اوس په خیبر پختونخوا سره شامل شوې دي، په دغه کې داسې اوازې را پورته کیږي بل اوس په کورم کې یو کمپاین هم شوی چیرې خلک وټونه اخلي او کاندیډیټس او یاداوی چې کوم خلک دي هغه خلکو لوري په پیسو وټونه اخلي. تپوس می داو چې د انتخاباتو کې د انتخاباتو د قانون د مخه ووټ اخیستل خرڅول دا جرم دی، د دې سزا شته که نشته؟
دا خو بابر صاحب داسې ده چې کچاري تاسو وګورئ نو اسې هم په یو ضابطه اخلاق چې کوم الیکشن کمیشن جوړ کړی دی د هغې رڼا نه هټ کر لکه یو بله لخته چې موږ وګورو نو دا خو د خلکو یا د اولس ازادي سلب کول شو. مثلا چې تاسو په ووټ پیسو باندې اخلی نو دا خو اسې یو اخلاقان هم جرم دی، داسې خبره خو بالکل نه ده پکار. او کوم چې الیکشن کمیشن آف پاکستان ضابطه اخلاق جوړ کړی دی نو د هغې د مانیټرنګ دپاره الیکشن کمیشن په هر ضلع کې او یو قسم دا پخوانی قبایلی سیمه چې زمونږ کمه ده په دې کې هر ایجنسی کې چې اوس کومې ضلع دي په هغې کې ډسټرکټ ریټرن دفتر هم شته او پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه بطور ډسټرکټ مانیټرنګ آفیسر هم مقرر کړی شوی دی. دین علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر نوٹس کیوں کہ داسی خبر رالا او داسی ملک پر سب مٹیریل ملاو شو یا داسی الیکشن کمیشن ہم دین نوٹس اخستے شی او آو خلق کم خلق دینا داسی کار کے ملوثی او دا اغی خلاف سے پیروی طور بانی شکل کی منگ سرا سے کمپلین کے شکایت فائل شو او الیکشن کمیشن پر آگے یا اگر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر پر آیا کم ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر دے یا ریٹرننگ افسر پدیبانی میں بالکل قانون مطابق پورا پورا ایکشن اخستے شی ہو نوٹس بم دیا اخستے شی بلکہ
دا قانون تمخا سہیل صاحب دا قانون لمخا کہ سوک پو وٹنو اغستلو یا خرسولو کی ملوث وی یا سوکی وی نی یا په هغه ټایم کې چې کله اوس کمپاین روان دی یا د کمپاین یا د ټاکنو په ورځ باندې د دې سزا څه ده؟
اصل کې دا چې اول خو د سزا تعین خدا دې کنه چې کله مطلب تاسو ته دا خو چونکې د ثابت اخلاق په هغه کې راځي، نو اوس د هر هغه خپل خپل نوعیت دی چې کوم ډسټرکټ مانیټرنګ افسر دی. په حقیقت کې هغه د دې چیزونو پوره پوره یو تحقیقاتي هغه دی افسر دی، هغه به تحقیقات کوي. چې کله تحقیقات وشي نو هغوی به ریکمنډیشن بیا ورکوي چې اوس سزا څه ده. سزا خو څوک کېدای شي، هغه دغه مطابق کېدای شي. نو لکه موږ دا وایو چې جرم دی، د جرم لکه مثلا زه تاسو ته خبر وکم، فرض کا یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دی یا یو ناظم دی یا بل ممبر دی یا څوک، هغه د الیکشن کمیشن د دې ذاتي اخلاق داخله فرضي کوي چې هغه په اخبار کې اشتهار ورکړي یا داسې د ملازمت لپاره صدقه وکړي یا یو نوې سکیم اعلان وکړي او هغه اخبار کې راشي. نو الیکشن کمیشن دا کار کړی دی چې هغه اعلان هغه چې کوم تحریري شکل کې دی هغه په موږ واپس کړی دی. نو اوس د دې مطابق به چې کوم مناسب هغه ټیم سره څو دغه کېدای شي د حقیقت په دغه کې د تحقیقات په رڼا کې نو ډسټرکټ ریټرننګ افسر او الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل
داغی سزا پر تجویز کول تجویز کوي. اوس تاسو خبر او کچره اشتهار ور کی یا چاته نوکرو وي یا په داغی لیکلي باندې کې خلکو ته اعلان وکي نو دا جرم ده. خو نن سبا په ډیرو سیمو کې دغه امیدواران د انتخاباتو دوی ګرځي او دوی چرته کې خلکو سره د مدرسې په بنیاد یا د جماعت ته یا د لارې یا د دې په بانه باندې پیسې لګي یا خلکو له پیسې ورکي. د دې په ضابطه اخلاق کې څه دي او دا آیا جرم دی که نه دی یا ضابطه اخلاق خلاف ورزي ده که نه؟
دا بالکل جرم دی. دا جرم دی ځکه چې دې سره ته دغه اخلي هغه د ووټ خلکو هغه سمپتي یا همدردي به ته موږ وایو چې څه هغه واخلي دا دغې دپاره. داسې دې باندې زما دا اپیل هم دی د مشال ریډیو په دې پلیټفارم باندې عام ولس ته چې زموږ په هر حلقه باندې دوه دوه مانیټرنګ افسران مقرر شوي دي او دا چې ما تاسو ته ویل ډسټرکټ مانیټرنګ افسر دا یو ډېر لکه ډېر فعال کردار ادا کوي. خو که چېرې څوک دې ته اتو چکی یا څوک دلته لاړ شي او چې ډېرو په خبرو باندې موږ الیکشن کمیشن په دې باندې نوټس اخیستی دی واخلي. زه تاسو ته پرونه خبر وکم په ڈی آئی خان یا ڈیر اسماعیل خان کی ما اس ما سر زمین کی کم ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر رہی پر جو باندې نگر شیر سو چلا کا خلاف اضافہ بتایا بورڈ دی یا بل بورڈ دی مختلف کر کا آغا ہٹاؤ شروع ہو دائیں ایڈمنسٹریٹو بس جو ہم نے پتی باندې الیکشن کمیشن بالکل فعال دی اور فل کردار ادا کی او خلق نے ہمدا پکار دی چکم کم زیاد سے خبر را دی فوری طور باندې دی ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر پر نوٹس کے لازمی راولی نو هغه باقاعده په دې باندې هغه وخت سره ایکشن اخلي او تاسو موږ ته بده دي نتیجې پته مو لګي. نو زه دا اله لرم چې ان شاء الله خلک په دغه تاسو د ریډیو دا ریډیو خلک ډېر خلک کوي. نو زه دا ابتدا وایم چې تاسو د ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر کچره ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر سره دا کې دي چې ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر سره ته په دې باندې تاسو کومه شکایت او
سوهیل صاحب دغه ریټرنینګ افسر یا ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر تا کسوک په دې حواله سره د وټونو خرڅولو اغستو بنیاد یا د سکیمونو اعلان یا چرته جماعت یا لارا یا کوسیله پیسې ورکول یا چانه قسمونه اخیستل د دې ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر تا کسوک ویډیو د ټلیفون دلارې نن سبا چا سره شته یا تصویر یا لیکلې کیسه یا आवाज دا آیا د ثبوتونو په بنیاد باندې تاسو قبلوي؟
نو ګورې جی لکه دا خو استاد چې کومه ماته خبره کوي نو د دې خبرې خو مقصد دا دی چې متعلقه هغه مثال دغه دی چې یو جج دی کنه جی جج دی لکه هغه جج دی هغه ته ثبوت راتلل هغه په هغه مطابق د خپل دغه مطابق بالکل هغه مجاز دې چې هغه واخلي او کچاري غنی نو دا که مختلف شي نوټس هم ورکول شي. ما موږ دا وکړل چې ډېر ځینو کې چې ډیسټریکټ مانیټرینګ افسران هغه باقاعده چې چا کمپلینټ کړی هغه چرچا خلاف ته هغه فردن فردن مختلف یعنی جل جل هغه کوشچنز کړی دي لکه دا بللی دي هغه نه تحقیقات کړی دي خپل سورس باندې تحقیقات کړی دي بالکل دا خو کې دې چې هغه غړي نو دا خبره هم ته دا خو لکه څه ثبوت داسې دغه وتور کول پکار دي خو دا اپروچ هغه سره تل زما په خیال ډېر بهتر دي چې ورشي او څه دغه ورکې نو ځوان چې دا زما خیال دی ان شاء الله یقین مند دی
عام اولس لا لکه عام اولس ته دا هغه ووټ دی او هغه خپل خوخه کارول غواړي خو د باندې زینونه هغه باندې پریشر راځي یا هغه باندې د کورنۍ د فیملی یا د خاندان یا د علاقی یا د علاقی د مشر نو په داسې بنیاد کې آیا هغه دا کمپلین کولای شي چې یاره ما خپل خوخه ته څوک نه پریدي
د معاشرتی دادی سوسائٹی کی یا داسی زمونږ کم یعنی عام طور باندې کم رواج دے یا کم زمونږ دا دستور دے دلتا نو اکار خو نه دا ځکه چې دا هر حال دا هر یو ووټر دا هغه ته آزادی حاصل ده داسی قسم دغه خو نه دی پکارو ان کیس دا بیا به ځاګه خبر وکم که چیرې دتا بالکل دا سب مشکلات دي نو هغه بیا خپل کم متعلقه زمونږ ریسیپټن دفتر یا خاص کر زدر ریٹرننگ افسر نے زیادہ سے زیادہ غور گنم ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر شدہ تحقیقات جدہ دی مداری دا اور دی کئی دا شزینا بزادہ پہ اخلاق کی دام رازی مزمہ پہ خیال اور خدا پہ کار رہی فیملی سا دا غتم دا شمیزی پہ کار خوش ہوتے منگ جو دا شی معاشرہ کے پاس کی کچھ بعض اوقات دا معاشرہ کی اقدار ہو یو رہو گنو یا مشران کی طرف سے چک دی نوک دے خام خان شکایت کو روڑی نو بالکل لے خپل شکایت دغه ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر سره جمع کی هغه نه بعد بیا غره دي تحقیقات او کی واقعي خبره ده هغه د څه انتظامات کې د شي ارینجمنت کې د شي لپاره نو هغه بیا د خپل کارونو قاعده مطابق کوي
او دون کو داوه د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دادې 00 دوویش یولس سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
قدر مر اویدن کو لجمن اس رسم و سوار رسدل دے دا روانی گڑی دا دوی میونیزی اخبارونی دا باختر استوری دا کلتوری اخبارونی تاسل پارا هر اونی زمونگ همکار باز بامت عابد جوڑوی رازی چی دا دی اونی دا باختر استوری اخبارونی تا پا گڑ سر وکشو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به د ادبی غونډو او سیمینارونو د کمرنګۍ په اړه یو ریپورت ولرو بیا به شاعر او لیکوال زید افغان سره د هغه په شاعرۍ او لیکوالۍ یو مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو استاد سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله ولرو لومړی ریپورت ترازو په تیرو کلونو کې بنې آوازې دا چې په جلال آباد ښار کې 55 ادبي او کلتوري ټولنو اونیزې غونډې کولې بلکې بیلابیلو علمي او فرهنګي بنسټونو به علمي او ادبي سیمینارونه جوړول چې په سلګونو ادیبانو او فرهنګیانو به پکې ګډون کولو خو په دې وروستیو کې نه هغه شان اونیزې غونډې شته او نه هم علمي او ادبي سیمینارونه جوړیږي چې فرهنګیان یې لویه وجه په سیمه کې نامني ګڼي نور حال پر رپورٹ کی ننگرہار ته د افغانستان په ادبیاتو کې د علم او فرهنګ زنګو ویل کیږي او لامل دا دی چې په ولسی کچه د لویو مشایرو او علمی او ادبی سیمینارونو کلتور له دغه ځایه سرچینه اخلي په ننگرہار کې به بیلابیلو ادبی او کلتوري ټولنو پر رضاکارانه توګه د ونیزو غونډو ترڅنګ لوی غونډې او سیمینارونه هم جوړول خو په دې وروستیو کې دا هڅې ټکنۍ شوې دي د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنه چې 100 کال وړاندې به یې هر کال په یوه علمي موضوع سیمینار جوړاوه چې د افغانستان پر ادیبانو سربیره به پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا څخه هم لویو لویو لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستله خو د تیرو 100 کلونو راهیسې سیمینارونه نه دي جوړ کړي د دغه ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي چې اوس نه مالي ملاتړ لري او نه هم په امنیت باور
په دې وروستیو کې تاسو ته معلومات دی چې په ننګرهار کې امنیتي حالات هم ډېر خراب شوي دي. اوس مونږه مالی ملاتړ هم نه لرو. سیمه ییز چارواکي هم له بده مرغه په دې مسایلو کې ډېره دلچسپي نه لري، ځکه دوی هم د نورو ننګونو سره مخ دي او د حالاتو همدې مجبورۍ مونږ هم دې ته اړ کړی یو چې دغه دوو کلونو کې دا غونډې جوړې نکو، دغه کنفرانسونه جوړ نکو، دغه علمي سیمینارونه جوړ نکو. مګر ټولنه ژمنه ده مونږ به بیا هم کتابونه چاپو، مونږ به بیا هم د پښتو ادب د ودې لپاره کار کوو، او هغه څوک چې په ستاینه ارزي د هغوی ستاینه غونډې به جوړو او کنفرانسونه به جوړو.
په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې ونیزې غونډې کوي او تر څنګ به یې په بیلابیلو مناسبتونو لویې غونډې جوړولې. د دغه بهیر مشر وایي چې اوس د بدامنیو له امله ونیزې غونډې هم کمرنګي شوې دي.
اوس امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ده، ځکه زیاتره ملګري نه راځي. پخوا تر سلو اتیاو نویو کسانو به په هره غونډه کې ګډون کوو، مګر اوس تر دیرشو شلو کسانو پورې اغم په چې ډېر اخباري وکړو ملګري راټولېږي. تبلیغات ډېر زیات کېږي د ناامنۍ او د خار د بې ثباتۍ د دغه تبلیغاتو په وجه څوک زړه نه ښه کوي چې غونډو ته راشي. لوی غونډې چې کېږي که هغې کې بیا د کسانو تعداد کم وي، هغه غونډه د ناکامۍ باعث ګرځي.
لیکوال او شاعر نقیب احمد اتل چې په تیرو کلونو کې به یې د علمي سیمینارونو او لویو غونډو ویاندي کوله، وایي چې پخوا به د سیمینارونو جوړولو لپاره پروژې ډیزاین کېدلې، خو اوس په دې برخه کې څوک مرسته نه کوي.
تیرو کلونو کې به د کوزی پښتونخوا او د بری پښتونخوا د ادب پوهانو، ژبپوهانو، لیکوالو، شاعرانو ترمنځ ستر او لوی سیمینارونه جوړېدل. ته ډېر کله هغوی دلته راتلل او لږ به موږ دلته ورتلو. بیا به په نورو ولایتونو کې هم دغسې په مختلفو نومونو باندې تر ډېره به علمي سیمینار و یا به فولکلوریک سیمینارونه یا هغه پخواني مشاهیر چې و د هغوی په اړه به سیمینارونه و په مختلفو برخو کې و. بدبختانه زما په یاد دی چې دا اووه کاله کېږي دا نغری بیخي سوړ شو.
د نظر خاوندان وایي چې که په یوه ملک کې امن وي، نه یوازې دا چې علم او ادب به یې پرمختګ وکړي، بلکې اقتصادي زیربناوی به پیاوړی شي، هیواد به یې په هره برخه کې د پرمختګ په لور ګامونه واخلي او خلک به یې هوسا ژوند ولري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، زاید افغان چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري، د تیرو شپږشتو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي چې تر دا مهاله یې اتلس کتابونه خپاره شوي دي. نوموړي سره مو د هغه په کړي کار یوې مرکې ته رابولم. افغان صاحب، ما چې ستا څومره شاعري لوستې ده سنجیده انداز باندې مو کړي دي، خو په دې وروستیو کې تاسې داسې مزاحیه شعرونو ته راوتئ، مزاحیه ته دې څنګه مخه وکړله؟
دا سنجیده شاعري چې کومه ده هغې کې دغه د وطن ناخوالي دا پکې انځور کیږي. نو دا طنز داسې یو شی دی چې دا طنز ژبه ډېره خوږه ده او په دې کې ډېر څه غوښتنې چې کمی دي زموږ هغه ناخوالې دا ټول پکې انځور کیږي او په ډېره خوږه ژبه باندې، یعنی هغه اوریدونکي باندې میواغیز یو اثر پرې باسي.
اوس مو چې تازه تازه کوم داسې مزاحیه شعر لیکلی، یو څو بیتونه راته ویلی شي؟
اولنه بیت صاحب، دا اقتصادي حالات داسې دي چې دا زمونږ اقتصادي ټول ارڅه د ډالرو پورې تړلي دي. دا بازار ته لاړ ما چې سودا واخلو، هغه چې هر یو شي ته ور نږدې کېږي بس نرخې لوړ دی، وایي چې خبرې مه کوه ډالر ختلي. نو په همدغه حساب باندې ما یو څو بیتونه لیکلي. الو ګوپی او هم مټر ختلي، خبرې مه کوه ډالر ختلي.
ډېر الله
بینډۍ مخپلی کیږي، تورۍ مخپلی کیږي، دغه بانجان او مرچک ټینډۍ مخپلی کیږي، په څه سبب باندې ټیپر ختلی، خبرې مکوا ډالر ختلی.
لکه نه مو شاعرۍ پیل کړی دی او تر دې دمه به مو د شعر څو کتابونه لیکلي.
زما د شاعرۍ پیل خو ډېر لسوه یو اویایم نه ما کړی ام کوزی پښتونخوا کې عبید صاحب، او افغان ادبي بهیر او دا جمرود پښتو ادبي لیکوال او دا د پیښور کمې ادبي ټولنې کوزي پښتونخوا کې وي. بس دا غځې نه مونږه دا د شاعرۍ پیل کړې، یوه شعري ټولګې زه چاپ لرم چې یوه اوس نوې چاپ لتلې ده ابم زر راشي، او چاپ شوي ټول اثار مې د دې اتلسو ته رسي.
په دغه د اوو شعرونو نه علاوه یعنی یولس نور کتابونه ستا چاپ دي، دا بیا په کومو برخو کې دي؟
دا ما ژباړې کړي، د اردو ژبې نه مې ژباړې کړي. څه ناولونه دي، څه دینی اړین کتابونه وو، که دا په تلیفون یا دغه افسانې. دغه اوس حالاتو کې دا ځوانان چې په دې تلیفوني عشقونو کې اخته دي او زیاتره دوکه کېږي، تعلیمونه ترې پاتې کېږي، نو په دغه موضوعبانو په کې ډېر ښکلي لیکنې پکې شته او کیسې هم پکې شته.
دا هم ژباړې دي که نه؟ دا خپل
ژباړې دي.
دا دې کوم ژبو نه ژباړې؟
اردو ژبې نه.
د ژباړو نه علاوه خپل تخلیق دې نثر لیکلی؟
بالکل عابد صاحب، نثر ما سره خپلې لنډي کیسې هم شته، ځینې په کتابونو کې زما چاپ شوي دي، په دې مجلو اخبارونو مینې مجلې کې هم چاپ شوي دي. د دې نه علاوه ما په ډیرو کتابونو باندې یعنی دغه سریز او تبصری هم لیکلي دي.
ویل کېږي چې کله د تخلیق کړک راشي، لیکوال تخلیق نشي کولی، وایي ترجمې ته دې مخه کی. ته چې کله ترجمې ته مخه کی، د اردو نه کتاب ژباړې یا د کومې بلې ژبې نه ژباړې، د تخلیق اثرات در باندې راځي؟ یعنی خپل هم غزل یا داسې نثری لیکنه کوي؟
زه چې کله ژباړه کوم، ام چې خپل خیال راشي اغم لیکم او ژباړم کوم. د ژباړو وخت کې ژباړې کوم، که شعر راشي، الهامي شعر راشي، شعر لیکم، غزل لیکم، نظم لیکم.
دغومره زیات کار چې دی کړی، یعنی اتلس کتابه تاسې لیکلي دي چې اکثر یې ژباړې دي، د دغومره درون کار چا سله در کړې ده؟ غونډې درته نیولې ده، نازولې یې که نه؟
عابد صاحب، په دې برخه کې بالکل ما باندې دغه ټول دغه ادبي دغه چې دي بس د چوپ روجې نیولې ده. نو تر اوسه پورې زما چې کوم دی، ما ته یعنی یو قلم یو پرچه کاغذ چا د تشویق دپاره نه دی را کړی، او زه همداسې تت پاتې شوی یم.
که اوس د سنجیده شاعرۍ نه د مشال راډیو اورېدونکو ته یو څه واورئ.
د حالاتو چې کیسه شي ګډه وډه، د سړي ټوله نقشه شي ګډه وډه، چې په کومه ورځې بد پېښه وشي ورسره مې ټوله شپه شي ګډه وډه. دا رقیب چې په کې راشي سر خوړلی، سمه دمه یارانه شي ګډه وډه. نوره ښه ده په لیکلو کې ماهره، یو زما تر نامه شي ګډه وډه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له استاد سندرغاړي خدای داد سره د هغه په هنر لنډه شان مرکه.
خدای داد استاد، تاسې نه مې کلاسیکل نغمه واورېدله، څنګه دي داسې دغه نغمه په زړه راوورېدله او په خپل شوق دي وغږوله؟
دا راګ بایګ ده او شپاړس ماتري نغمه وه. دلته دا زما ملګری قدیر جان د سنم ګل استاد شاګرد دی، نو دې سره مې باسې دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راځي په صحیح که نه راځي، او سره مې پې وکړه، ډېر ښایسته راغله. بالکل
استاد، که داسې نظر واچو، زمونږ د پښتو محلي موسیقي چې ده تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندی ساتلې ده، اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقۍ ته راوتي دي، بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقۍ سره ګډوي، چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنګ یې پیکه کړی دی، څنګه کېدای شي چې مونږ خپله اصیله محلي موسیقي ژوندی وساتو؟
هغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وه، په هغې کې یو خوند، یو لذت، یو مزه وه پکې. نو که غزل هم ډېر یو معنادار شعر به جوړ کړ، یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ویل، لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمیر ویلی دی، اوسه پورې چلیږي، خلک یې خوښوي. اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران، هغې نه لس ورځې بعد هېڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم به چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده، هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کې راوستې؟ دا خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وي، او استاد ستاسې څو؟
زما خو تقریبا پنځه دېرش کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخښي، اوس وفات شوی ده. نه هنر سه همغې زه راویستی وم. استاد جګرپاره نومېده، ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و، خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکر مه کنه،
نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شوم او هغه ته بیا ما شکر کړ چې خوشاله. نو هغه بریالی سمدی ماما دی، هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري، سیدا ګل مینا او بند بشیر ننګرهاری. زه مطلب شاولی پور چې دی نه یاد نه کړی دی، نو ډیر استاد سړی دی. نو هغه ته ما شکر کړ چې خوشاله بیا الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم. هغه موسیقي خو بس کړی ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي، که هغه د ارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړولی وي.
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی، استاد ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 شلو پورو شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسو؟
ارمونیم، بعض شعر و شاعری، بعض ترزونه ورته خیما. زما خپل شقر مونږ ده ارمونه ورته زده.
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي اواز زنی زکی ټټو جکیږي، دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي.
بله سر، بله بله، هغه طریقه مونږ درازي، مونږ ته استاد ویلی او شاګردین کړي لګو نشه. تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړي ده، او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ من سره شاګرد شګه طریقي غیر مزه کول شو.
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشن وغه غوي، مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي.
جانا نخپل وطن سرا شان سهاره، خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سهاره. جانا نمڑے کجوندے سہارے، میرا پار میرے کتو کی دلونا سہارے، واوڑ لے لو سہارے، شمع لگی گی ونے پانے